د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو روانه خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې افغانستان کې خبري شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولای شي. په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوي دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه معلومات تر سره شریکو. د سر خبرونه د دې چې ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي موافقه وکړه. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. ولسمشر اشرف غني د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالی نښه منظور کړه. او د کابل امنیت کمانډان وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 205 تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وي نو باید ترسرتان میاشت مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو نیټه په ډاګه کړي وای.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول د سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ ورسره احتجاج هم په همدې معنی و. موږ او تاسو خپله فیصله په همدغه حد کړی ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړه چې مشرانو جرګه باید د ولسي جرګې سره د اوړي د رخصتۍ تر پیل کار کوي او ورسته بل د جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د ولسمشری معنی په یوه اعلامیه کې ویلو چې ولسي جرګه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پر خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالی نښه منظور کړه. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر نن دغه کنډک د منصبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرطان په لسمنیا ټای په پکتیکا کې د سرحد د دفاع په خاطر کړی و. خبر پاڼه وایي چې ولسمشر دغه ځواکونو ته د یوې میاشتې اضافي معاش هم منظور کړ. دغه سرحدي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې له ډیورن کرښې سره له هغو کړیو سره جګړه کړې وه چې تاسیسات جوړول او په نتیجه کې د نجیب په نوم یو سرحدي سر تیرې او وجلسو. د کابل امنیت کمانډان وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 205 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان تول چې یاد کسان د قتل، سړی توشتوونو، غلا او مخدره مواد قاچاق او یو شمیر نور پیښ په تړه ونیولې دي. شاغلی رحیمی زیاته کړی چې یاد کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوی دي. او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کار د نشټوالي لوجه یو شمیر روږد کسان تر درملنې ورسته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت ازمینن په کابل کې خبر اعلان تول چې د دوی څېړنې شې چې د بیوزګاری ترڅنګ د روحي ستونزو او د کورنۍ د نه پاملرنې لامل روږد کسان بیرته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. پر همدې محل د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې دوی د بودیجې د کموالي لامل نس کولای چې روږد کسانو ته تر درملنې ورسته د کار زمينه برابر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زیړ وړاندې کوي.
ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې د وډاګر شوی نن رویټرز اژانس ته ویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. اسوسییټډ پریس اژانس د یو لویدیز ډیپلوماټ لخوا وایي وروستي خندونه لري شوې دي. د اروپایي اتحاد د بهرنی پالیسي مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د معامله وستایله. دغه دوه مشرانو د ایران او شپږو طاقتونو وروستي غونډې مخکې په وینا کې خبري وکړې. مذاکره کوونکو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د پراخ تړون د رامنځته کولو په مقصد په وینا کې اتلس ورځې خبري وکړې. د مخالفتونو د لرې کولو په بل اقدام کې د ایران اټومي پروګرام او د نړیوال اټومي انرژي مؤسسې د تهران د تیر وخت اټومي فعالیتونو په اړه په اصطلاح د سړک په نقشې توافق وکړ. له بلې خوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا معامله وغندله او له تاریخي پلوه یوه بده اشتباه وبلله. نتنیاهو وویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه بلری شي چې دغه مقصد ته رسیدو لپاره د تهران مخه نیول. د چین په شمال ختیځ کې پولیس او درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ ښار پولیس وایي د دوشنبه د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي دي. د جرمني په مونشن ښار کې د یغوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو یغوریانو په ډله کې ول چې غوښتل یې د چین له شمالي پولې څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یو بم غورځوونکی جنگي توپولیف الوتکه د روسیې د لری ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېدله. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه نن سهار د روزنیزي الوتنې پر مهال وغورځېده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملی وکړه شول چې د الوتکه له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تیرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځي. د جولای په شپږمه یوه سو څلیرش جنگي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي ول. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبه پر ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحې مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیه پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دینی عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالي مسلو، ښوونځیو او خبرې رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجه ښارونو پر وړاندې پر مخ ولاړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوځ ته د F-14 جنګي الوتکو لومړی جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوځ توان زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام
د نړیوال وحشن سازمان د ملکی وګړو تلفات او په اړه کې ډیر اندېښمن دي.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې بیا دا اندېښنه په خبرونه کې سره شریکو چې وایي بیکاری په زیاتېدو ده او په کونړ کې خلک وایي چې خلک د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري.
مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لره او دغه سره د ډیرو خلکو د مزدوري کارونه جوړو.
په ننګرهار کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت یو تاریخي جماعت په پروژه کې د جماعت پر امام تور پوري شوی دی چې پیسې اغلا کړي.
ټیکدار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د ده په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي.
خوستوال غواړي چې د خوست کابل د کرایي موټرو کرایې کمې شي.
اوس خو تیل مرزانه شوي دي، لارم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي خلک ترانسپورټ یا څنګه دغه ده چې دا مشکل باید وڅېړي.
د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه تر 2:30 بجو وروسته خبرو. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستوي خونړیو پیښو ته په اشاره یو تل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندیشنه ښکاره کړه او د جګړې لشکيلو خواوی وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان یو شمیر ولایتونو په دې ورستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهد وو چې تر ډیره پکې ولسی خلکو ته مرجوب لا وشتې ده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پیښې شاهد و چې د متون په ښارګوټي کې د اکشن بې په ورځ ماښام مهال د روژه ماتې په وخت کې ځان وژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پرون د بغلان په مرکز د پلخمري په لوی جومات کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د خوست پیښې ته په اشاره وایي چې د خونړي برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډیر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې 12 ماشومانو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هغه وخت چې د طالبانو بهري عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې، د هغه وخت لا تر اوسه ډېر زیات ملکي وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي، چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د احصایې له مخې په تېر 2014 میلادي کال کې 1000 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 اتیا ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په 13 فبروري میاشت کې خپور کړی دی، 2% ملکي تلفاتو مسؤل طالبان او نور سخت دریځ بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسله وال تر ډېره له چاودیدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تېره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تېره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویټرز په استناد په افغانستان کې په تېرو شپږو میاشتو کې د پکتیا په یحیی خیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د څو نورو خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څیړونکو شبکه وایي طالبان تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا په یحیی خیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 53 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د څیړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربند مسله راپورته شي، ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي په هیواد کې د وزګارو شمیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکارۍ د ستونزې کمولو ته عاجل او یو لنډمهاله پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې که څه هم په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده، خو د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته 100 برابره زیاته شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي هر ورځ په هیواد کې د کاري منابعو د فعالیتونو له ودرېدو سره خلک له کاره بې برخې او ستونزې زیاتېږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د موجوده ستونزې کمولو ته تدابیر ونه نیسي، په هیواد کې به په میلیونونو ځوانان په غیر قانوني اعمالو لاس پورې او سولې او ثبات ته به زیان ورسیږي.
بیکاری در یه اواخر افزایش پیدا کرده، خواهان ازیستیم که هرچی زودتر توجه
بکنیم. بیکاری په دې وروستیو کې زیاته سوې. هیله ده چې د حکومت مشران څومره چې سولې ته هڅه کوي خلکو ته د کار زمینه هم برابر کړي. اوس مهال کابو 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي، کابو 3 میلیونه ځوانان د کار د نشوالي له امله په مخدره موادو روږدي سوي، او دا ستونزه ممکن په راتلونکي کې د زیاتو ناامنیو لامل سي.
خاغلی قادری وای په وروستیو کلونو کې د ګڼ شمیر شرکتونو، فابریکو، بهرنیو مؤسسو او ولایتونو کې د لسګونو ملي پیوستون د پروژو تړل کېدل سبب شول چې د لسګونو زرو کارګرانو لاسونه له کاره لنډ شي. په عین حال کې د کار په لټه کې خلک هم شکایت کوي چې مخ په زیاتېدونکو بیکاریو یې ستونزې 100 برابره زیاتې کړې دي. د سنگر په نامه یو وطن ازادي راډیو ته وویل
د د سار نه سالور بجی راغلی او دلته بیکاری ډیره ده چې خول مګم وس کار نشته د کار ساته بیخی صفر تر رسیدلی په دې روزه کې بس تا ای چا کاروبار بس ختم ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو د انتخاباتو د ځنډېدو او داسې نورو پیښو له امله په هیواد کې د وزګارو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
7 میلیون ما نیروی کار فعال داریم که از این 7 میلیون 2 میلیون ما بیکار و کم کار داریم.
موږ 2 میلیونه د کار فعال ځواک لرو، په دې کې 2 میلیونه کم کار او نیمه اوزګار دي، او که هغه ټول چې د کار کولو وړ دي حساب کړو ممکن د بیکارو شمیر 8 میلیونو ته ورسیږي.
ښاغلی افتخاري دا هم وویل چې حکومت هسې تیزی کړي چې د نورو ارګانونو لکه د کرنې وزارت د پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دا هم وویل په لنډمهالو پروګرامونو کې د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو پروسه کابو کړې او هیله ده چې په لږه موده کې په زرګونو افغان کارګر عربي هیوادونو ته ولیږل شي.
بیا هم د بیکارۍ په اړه، په کونړ کې خلک شکایت کوي چې کارونه نشته او دوی د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
خلق ویله یوی خو د نوی حکومت راتلو او له کونړه د بهرنی وزواکونو وتلو سره په سلګونو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړی دي او له بل لوري د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوی او هر سړی نشي کولی چې د پخوا په څیر په بازار کې په خلاص مټ سودا واخلي.
نو مې نه مولاده سګنی اختر کې د نور اختر په نسبت باندې نرخونه ډیر زیات ګران دي. د غریب خلکو هیڅ وس نه کی چې یا مټایا نه یا کشمش او یا چرنی او چاکلیټونه شین د اختر د فرزانو ته واخلي. هغه وجه هم دا ده چې مخکې دلته په ولایت کې خارجانو حضور لره او دغه سره د ډیرو خلکو د مزدوري کارونه جوړو د خلکو اقتصادي وضع ښه وه.
نثار احمد یم د دنګام ولسوالۍ. د اختر لپاره خو اوس دې ورځو کې د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک د اختر لپاره ډیرې تیاریانې نه لري د مخکنی په څیر باندې.
دوی وایي دا یوه روژه او اختر نه دی چې هټیوالو پکې د خوراکي شیانو بیې لوړې کړې دي، بلکې په هر روژه او اختر کې همدا حال وي. خو تر اوسه ښاروالي په دې نه ده توانېدلې چې نرخونه کنټرول کړي.
هیڅ یې تر اوسه نه دی کړي. که د روژې په میاشت کې وګوري نور کله د جنسونو یو ریټ او د روژې په را رسېدو کې د هر یو شي په ریټونو کې ډیر زیات تفاوت راغلی، ډیر جګ شوی دی. خو تر اوسه موږ داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې د ولایت د خانو یا د ښاروالۍ د خانو شوی.
که ولس د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي خو هټیوال بې وایي چې د پخوا په پرتلې په دوکانونو بیروبار کم شوی دی.
زه له انصاف کلچه فروشي مالک یم. نوم مې جاوید دی او د پروس کال په پرتله باندې سږ کال نرخونه ارزان دي، ځکه پروس کال کم بسکټ موږ په 300 روپۍ کالدار کیلو خرڅول په 250 دي. کم
چې وجه څه ده؟
وجه دا ده چې مال کم پر راغلی، مشتریان هم کم شوي دي او دا بیکرین والا هم خپل منځ کې په ضد دي.
مشتریان ولې کم شوي؟ کاروبار نشته. څنګه دی
اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، کاروبار نشته دی، بس په دې وجه باندې کار ډیر زیات کم دی او مزدورانو ډالر اغستل اوس خو بس ډالر نشته دی، بس کار خراب دی.
د کونړ خاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول په خاطر کمیسون جوړ کړي او هر مازیګر خار ته وزي او د یادو موادو د بیو څار نه کوي.
ټول نرخنامې ته یې نکړې دي او بالاخره د هیئت د امضا او د ملاحظین وروسته په مربوطه ساحو کې په دوکاندارانو باندې ویشل شوي دي او کمیسون هم جوړ شوی دی چې دغه کمیسون هم هره ورځ د پسته وخته د دغه بازار د نرخونو د کنټرول لپاره بازار ته وزي، نرخونه کنټرولوي. نو دا چې اوس څوک په دې کې ذاتیه کې هغې ته موږ قانوني جزا ورکوو، جریمې والا ورکوو او که په جریمو باندې هم نه اصلاح کېده باید دوکانونه ورته مور لګ. بعضې متخلفین چې مثلا لکه د قصابانو هغوی تخلف کوو، فر مثال هغه موږ جریمه کړي دي، لکه د یخ والا او شاغې کله کله ذاتیه کوو هغوی دپاره هم جریمه ورکړ شوې ده.
خلک وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوي او په نتیجه کې د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی، ورسره د افغانستان د امنیتي وضعې د خرابېدو تر څنګ د خلکو په اقتصادي حالات هم بد اغېزه شوې ده او تر څو چې د حکومت دواړو مشرانو او مشاورینو یې په خپلو منځو کې لشته اختلافاتو لاس نه وي اخیستی، امنیتي او اقتصادي ستونزې به همداسې موجودې.
د امنیت او اقتصاد په ارتباط بیا په کابل کې یو شمیر پدې باور دي چې د بیکاری له امله فردي جرمونه زیات شوی دي. خو د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر د کابل د امنیت قومندانۍ په وینا درلو چې په تیرو دوو اونیو کې د کابل په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې امنیت قومندانۍ 250 تنه د جرمونو په ارتباط نیولې دي. اوس هم د کابل د ښار د څو تنو اوریدونکو څرګندونې
زه خپل ذاکر ما د بختیاران اوسیدن کې باید دولت دا کار وکړي چې په امریکای جوړ کې خلک توجه په کار ته شي. بد اغیز نه جرم کېږي نه جول کېږي نه بل کېږي. دا خو سړی چې بیکار یار کار د لاس نه راځي.
کابل کې همدغه بیکاری زیاته شوې ده. سبب یې همدغه دی چې جرمونه کوي خلک. جرمونه زیات شوي دي, خلک بیکاره دي, نو بل کار ورته نه دی پاتې غیر د جرم نه. هغه هم د جرم سره مخامخ کیږي په همدې خاطر چې بیکاری ده. سبب د بیکاری ده. بیکاری ډیره ده, زیاتره وګړي دي ځوانان دي, ټول د خپل وطن نه په د تیښتې په حالت کې دي. ټول ځوانان د خپل وطن پردي پردي مملکت ته ځي. کرایې خپل یو سبب بیکاری ده. بیکاری ده, بیکاره شي سړی.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې واورېدې. په یوې خبرتیا پسې د ننګرهار د سپین جومات د پروژې په اړه تاسو ته په تفصیل معلومات درکوو. ویل کېږي چې په دې پروژې کې درغلي شوي دي.
از کابل تا زابل,
لاهرات نه تر بدخشان,
از هفت شام تا هفت صبح,
طول شپه او سحر,
از رادیو آشنا صدای امریکا,
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر لوو د ماشام تر پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم په انټرنیټ کې اوریدلی شي. د ننګرهار د سپین جومات د بیا رغیدو په چارو کې د پراخو درغلیو د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکل شو. دغه جومات د امیر عبدالرحمن خان په وخت د ننګرهار د شاهي ماڼۍ دننه جوړ شوی و چې د 1922 کال د زلزلې له امله زیانمن شو. بیا د وخت والی د دې جومات د جوړېدو لپاره امر وکړ چې هر موټر چې پر تورخم تیری شي 300 افغانۍ د دې جومات په نوم ترې اخیستل کیږي. نږدې 2.5 کاله مخکې په 2 جریبه مځکه کې د 14 زره لمونځ کوونکو لپاره د سپین جومات د بیا جوړېدو تړون د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وسپارل شو. خو اوس ویل کېږي چې پیسې غلا شوي دي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغه تفصیلي راپور لري.
اوس د دې جومات په جوړېدو کې د فساد ریښې را برسېره شوې او ویل کېږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د جومات په جوړېدنه کې د فساد او غلا شوو پیسو د څېړنې په موخه یو باصلاحیته کمیسون وګماره. د دغه کمیسون غړي وایي د دوی څېړنو دا ښکاره کړه چې د سپین جومات په جوړېدو کې په 3 برخو کې په لویه کچه فساد شوی. لومړی د دې جومات قرارداد د تدارکاتو قانون سره په ټکر کې له داوطلبۍ پرته شوی. دویم د پخواني جومات وسایل نادارکه دي او دریم د جومات په نوم راټول شو پیسو څخه شاوخوا 1 میلیون ډالر شخصي جیبونو ته تللی دي چې د دې فساد تورونه د سپین جومات پر امام قاری مرزا لګېدلي. د دې قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي کوم اسناد او شواهد چې دوی ته رسیدلي د سپین جومات ملا امام قاری مرزا ترابي له ټیکادار څخه د باج په ډول د 2 ودونو مصارف, موټر, جوماتونه او د شخصي کور د جوړولو مصارف د جومات په پیسو کړي.
ټیکادار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي. غویان مې ورته رسیدو
څو ودونو کې
د دې یو د وراره واده او یو د خپل واده د
همدغه جماعت پیسې باندې دا
او څه واغه شاهدی والا هم راغله چې مان اغستی. یو مې ورته فرونر گاډې په شپک $10,000 اغسته. دا د جناب قاری صاحب مرزا تورابی باندې چې د خلکو نیوکه او په دغه شکل
رحمانی وای په دې جماعت کې د چندی پونومې خدل شوی صندوقونه او د پخوانی جماعت وسایل چې ډیر لوړ قیمتي درلوده هغه هم نادره کشي ودی.
پخوانی جماعت سره د پکیو دروازې اشدار شیشي او ساوند او لاس سپیکر او ولډر او ساکټ او ونیو درې پکې اتاقونه او جماعت هر مساحت ډیر غټ جماعت او داغه کې ډیر غټ صاحبانونه او وسپنه. هغه نو قاری مرزا تورابی داسې سلامونه ځواب کړی دی چې وایي چې دغه جماعت ما تقسیم کړی په نور جماعتو باندې او د جناب پخوانی والی شیرزي صاحب په هدایت ما دا توضیح کړی دی. دویم دلته چې کله زلزله وشو دلته په سوداګرو باندې غږ وشو، هغوی چندې وکړو، پیسې راټول شو، هغه پیسې هم نشته، نادرک دي، نشته اوس په میدان کې نشته. دریمه دا چې د جماعت کې یو درې صندوقونه او د چندې په نوم هغه پیسې هم نشته.
د رحماني په خبره قری مرزا د ننګرهار ولایت په مکتوب سعودي عربستان ته هم د مرستې د ترلاسه کېدو په موخه په رسمي سفر تللی و. دا چې له سعودي څخه د جماعت په نوم پیسې راوړي که څنګه، دی وایي د دې مسلې په اړه لا څېړنې روانې دي. بلخوا د دې جماعت ټیکهدار فضل واحد هم اقرار کوي چې له ده څخه قری مرزا تر 900,000 ډالرو پورې پیسې ترې اخیستي او شخصي مصارف یې پرې کړي.
شخصي مصرف کړي، مارکیټونه جوړ کړي، شارکونه جوړ کړي، بنگلې جوړ کړي، کور مخته جماعتونه جوړ کړي، شخصي ځان په خاطر مجموع کې دا روپۍ چې بیا تقریبا موږ حساب وکړو $8,500 اغېستې دي اندازه تن.
شاوخوا یو میاشت وړاندې قری مرزا پر هغه د لګېدلو تورونو له امله دوه ورځې بند هم تیر کړی و، خو بیرته په ضمانت راخوشي شو. ومو غوښتل چې پر قری مرزا تورابي د لګېدلو تورونو په اړه د هغه نظر هم له ځانه سره ولرو، ولې له مرکې کولو څخه یې ډډه وکړه. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي قری مرزا په ضمانت خوشي شوی، کله چې د ده په اړه څېړنې بشپړې شوې او محکمې هره پرېکړه وکړه هغه به عملي کېږي.
خپل سوالونو ته جواب ورکړی، سنوال ماته ویلي چې کوم استلامونه ته موږ کول او مخکې جواب نه ورکړی، استلامونه موږ ته جواب کړي دي، بیا په یو ضمانت باندې خوش شوی دی. اوس به دوسیه چې نهایي کېږي سانوالۍ ته به ځي، سانوالۍ وروسته به محکمې ته ځي، محکمه فیصله کوي په اساس د قانون باندې چې څوک مجرم هغه به خپله سزا ویني.
د سپین جماعت ټیکهدار فضل واحد د پخواني مالی کمیسون پر غړي حاجي عبدالرحمن رب هم تور پورې کړی چې له ده څخه یې د $500,000 غوښتنه کړې، خو په خبره یې پیسې لا نه دي ورکړي. د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي د کوم مکتوب پر اساس چې پر عبدالرحمن رب تور پورې شوی په هغه کې د نوموړي نوم نشته.
د ټیکهدار نیوکه پاجي عزیز رحمان عرب او سند کې د سید عبدالحق هغه نوم لیکل شوی دی چې هغه هم په دغه فشارونو باندې چې دغه قرارداد یې خود سر په دغه پیسو ورسره معامله ګري کړو، $15,000 دی سند ټیکهدار سند ورکړی دی، څه پیسې نه دي ورکړ شوي.
حاجي عزیز رحمان عرب وایي په کوم وخت کې چې دی د ټاکل شوي کمیسون غړی و، دوی د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د وخت والی په هدایت پیسې له اکاونټ څخه راویستلې او ټیکهدار ته یې سپارلې دي چې د ټولو اسناد ورسره په لاس موجود دي. خو نوموړی د ټیکهدار لخوا پر ده لګول شوی تور چې له هغه څخه یې پیسې غوښتي له حقیقت لري او بې بنسټه بولي.
اصلا دغه کوم خبره چې ټیکهدار کړی دا واقعیت نه لري، کوم اسناد چې دوی خلک ته ښکاره کړي هغه بالکل زما نوم هم نشته او دا یو غیر واقعیت دی او دا یو ادعا دی چې شوی چې هیڅ واقعیت نه لري، دا زه په کلکه ردوم.
د سپین جماعت د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني د دې جماعت قرارداد هم له فساده ډک بولي. دی وایي دغه قرارداد لومړی د $14 میلیونو په ارزښت شوی و، خو کله چې مولوي عطاالله الدین د ننګرهار والي شو په دې قرارداد کې یو څه اصلاحات راغلل او دغه قرارداد $9 میلیونو ته راښکته شو. د رحماني په خبره اوس چې دوی په دې اړه څېړنې کړي، ډېر شرکتونه دې ته حاضر دي چې په $6.5 میلیونو دا جومات جوړ کړي. نوموړی وایي تر دې مهاله د تورخم په بندر کې د سپین جومات په نوم له سوداګرو 5,250,240 افغانۍ راټولې شوي چې له دې جملې څخه 5,000 افغانۍ د جومات ټیکهدار ته ورکړل شوي او 6,48,000 افغانۍ په اکاونټ کې پاتې دي. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي د سپین جومات په مسله کې یو شمېر نورو زوراکانو هم د جومات له پیسو څخه باج اخیستی چې تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي شوي. په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په هره برخه کې فساد مسله تر دې عامه شوه چې د خپرو شوو رپورټونو له مخې افغانستان د فساد له پلوه په نړۍ کې دویم مقام خپل کړ او د فساد ریښې دومره وغځېدلې چې بالاخره د خدای کور په جوړېدو کې فساد رابرسېره شو او یو دیني عالم چې نورو ته د اسلام له نظره فساد ناروا بولي پله په فساد کې ښکېل وګڼل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
منصف لخوست لیکي په کار ده چې داسې قانون جوړ شي چې له دوو یا دریو زیات ګوندونه په افغانستان کې د فعالیت جواز ونه لري. شرافت له کونړ لیکلي دي حکومت باید له طبي منابعو اعظمي استفاده وکړي څو د بیکارۍ مخه ونیول شي. عبدالرحمن له اروزګان لیکلي دي ما اوریدلی دي چې د ملي وحدت حکومت کارګران عربي متحد اماراتو ته استوي، دا کار کله کیږي؟ وروره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله مند دی چې دا کار به وشي او په دې اړه مو د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې په یوه راپور کې دې موضوع ته اشاره هم وکړه. عبیدالرحمن له کندهاره لیکي له طالبانو سره د سولې خبرو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. عبدالله له کندهاره ورته خبره کړې ده او دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دی. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته په خوست کې مو د یو شمېر مسافرینو له شکایت هم خبرو چې هیله لري د خوست کابل د کرایې د پخوا شانه لوړی دی دوی وای او دغه کرایې باید راټیټ شي. دوی په جواب دیش تحقیق دی لاند خبرونه له جان خال کوزي څخه.
د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وای نو باید چې د سرطان مشتي مخ کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړي وای. جمهور رئیس اشرف غنی د 402 زون د اتم کنډک منصوبینو ته د زړورتیا دولتي عالی مډال منظور کړ. د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غنی نن دغه کنډک د منصوبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرطان په لسمه نیټه په پکتیکا کې د سرحد د دفاع لپاره کړی و. د کابل امنیت قومندان وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تور 250 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان وویل دا کسان د قتل، سړی تښتونو، غلاو، مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو جرمونو په تړاو نیولې. ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی نن رویټرز اژانس ته وویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د روسي یو بم غورځوونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسي د لری ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځیده. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. او عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل.
اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم ساپای اوروي.
لا ازادي رادیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د بغلان د مستوفیت د عواید ریاست وای چې د کال په لومړی سلور میاشتو کې عواید زیات شوي دي. د بغلان مستوفی سید بصیر احمد خبریالان ته ویل چې د تیر کال په سلور میاشتو کې عواید 130 میلیون او 300 افغانۍ و خو د سخت کال په لومړی سلور میاشتو کې 130 میلیون شپږتر او سلور سو افغانۍ د دولت خزانه ته ورکړل شوې دي. د خاغلی احمد په وینا دغه عواید د خاري اسنافو، د قراردادونو، د بیلابیلو مالیاتو او یو شمیر نورو پروګرامونو له لارې لاسته راغلي دي. د غور د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دې ولایت کې بزګرانو تر ډیره باغداري ته مخه کړې ده. د غور د کرنې او مالداری ریاست سرپرست جمعه خان باختری ازادي رادیو ته وویل چې باغداري په دې ولایت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی د ملي پروګرام د پلي کېدو وروسته ډیره شوې ده. د ښاغلي باختری په خبره په دې ولایت کې باغداري د دې لامل شوې چې د کوکنارو په کښت کې کمښت او د منو حاصلات 80% ډیر شي. باختری وای دغه پروګرام په مرکز او دولتيار ولسوالۍ کې تر 15 کلونو پورې د باغداري په برخه کې لا بزګرانو ملاتړ کوي او په بدل کې لا دوینه 25% مالی اخلي. د وای په دې پروګرام کې د دوو ولسوالیو 1500 جریبه ځمکه تر پوښښ لاندې راغلې ده. د هلمند کرنې ریاست مسؤلین وای په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات ډیر شوې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم ازادي رادیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله 1000 متریک ټونه د غنمو حاصلات ډیر شوې دي. د خاغلی قلم په خبره د غنم اوس بازار ته وړاندې شوی تر څو په دې ولایت کې یا هم نور ولایتونو ته د پلورلو لپاره یوړل شي. د قلم په خبره په هلمند کې د غنم حاصلات لا دې عمل زیات شوی دي چې د یاد ریاست لخوا بزګرانو ته د اصلاح شوی او تخمونو ویش او په روان کال کې د منظم باران ورختو. دا په داسې حال کې ده چې له دې ولایت نه تل د کوکنارو د کښت د ډیروالي راپورونه خپاره شوي دي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ لازینو بهرنۍ او اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ 85 پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پوند 290 افغانۍ سلبیخ پوله، یو د سعودي ریال 15 افغانۍ 590 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کالداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په خوست کې شنه مسافر وایي چې د خوست او کابل کرایې د پخوا په شان لوړې دي. په داسې حال کې چې اوس مهال د تیلو بیې نږدې نیمایي ته راټیټې شوي، سړک هم تر ډیره جوړ شوی او امنیت هم بهتره شوی. بل خوا ځایي چارواکي د مسافرو دا غوښتنه پر ځای بولي او وایي د ترانسپورت ریاست او امنیتي ادارو ته په دې اړه دوی لارښوونه کړې. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې که څه هم اوس مهال د دې مسیر سړک تر ډیره پوخ شوی، د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوست کابل ته روان دی، آزادۍ راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤولو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
نو دلته وګړي کې یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 650 افغانۍ د کریا ده. نو پخوا چې وا الته لار یا ترانسپورټي مشکل او لار مشکل او لار خراب او تیل جګو، اوس خو تیل مرزانه شوې دي، لارم روغ شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لار کې. نو موږ جدي خلای ترانسپورټ یا سن دغه چې دا کومه هغه چې د مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نوم هله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان پونم د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیل د کری اوسیدونکو چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکو ده، په خپل خبرو کې د کرایو د نټیټیدل عمل دا بولی چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورټي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسي ته په دوه اونۍ کې یو ځل د سپرلۍ د بیولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هر ورځ ډکیږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
ولا خلک د کریې نه ډېر سو هغه کې شکایت کوي چې کریې ځای دی، خو دا خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټل اډه دغه چلوي. مو ولا سپیکیږي چې دی وا پرام دا دریش په کابل کې کومه ور سپم دلته وتلی دا شرش په دا شرش په کومه توازه راغلی ته ځت شو.
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وای چې دوی په خپل برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دوی وای چې تر کابل د ټیکسي کرایې 450 افغانۍ ټاکل شوی او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړي، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوی. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران ویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا 2 میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلازما مینه کابل څخه 240 کیلومتره واټن لري. که څه هم په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان ټول ولایتونو ته غزیدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 14 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بیلابیلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې په کراتو ځن راغلی او د کریډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه بل اخره یو اټومي توافق ته ورسیدل. راپورونه وایي د دې توافق پر اساس ایران د 2 کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. د غرض ویل کیږي چې پر ایران بل لګیدل اقتصادي بندیزونه هم لري شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په ویانا کې اتلس ورځې کړکیچن بحثونه او پایلې یو تاریخي توافق. لویدیځو او ایراني ډیپلوماټانو نن ومنل چې د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کېږي. یو ایراني ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ټول ستونزمنو کارونو بل اخره نتیجه ورکړه او موږ یو توافق ته ورسېدو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د یو لوړپوړي ډیپلوماټ لقب لیکي چې ورسته لاغه چې اټومي مرکچیانو د اختلافاتو لپاره حل لار ومندل توافق هم وسو. هغه زیاتوي دا توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او لمخیه د ملګرو ملتونو څارونکو کولای سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لوی دې هیوادونه لدی ویره لري چې له دغو مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسی. رویټرز خبري اژانس دغه راز د ډیپلوماټانو له قبل وایي چې د دغه توافق پر اساس هغه بندیزونه چې د ایران پر بالستیک توغندیو لګیدلې دي د اتو کلونو لپاره پر خپل ځای دي. دغه راز دا هم ویل سوی چې پر ایران د ملګرو ملتونو تسلیحاتي بندیز به هم تر 50 کلونو پورې پر خپل ځای پاتې وي. ایران وړاندې په سمدستي ډول د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه درلوده، خو امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتل دغه بندیزونه د اوږدې مودې لپاره پاتې سي، او له همدې کبله د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ اختلافات رامنځته سوي وو. په دې توافق کې راغلی چې د موافقتنامې له موادو څخه د سرغړونې په صورت کې به په 15 ورځو کې بیرته پر ایران اقتصادي بندیزونه وضع سي. د امریکا کانګرس به 15 ورځې وخت ولري چې دغه موافقتنامه وارزوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم باید د کانګرس پریکړې ته انتظار وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو موافقه وکړه، او د دې موافقې له مخې یو شمېر جزئیات فریبا ظاهر له تاسو سره شریک کړل. اوس هم ازادي واوریدونکي اونیس پروګرام په دې پروګرام کې ساس په شخص شبي پیغامونه راغون شوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د اسدی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونه کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره ځینې تر اورو. یو شمیر دوستانو د انسانانو او د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه شکایتونه کړي دي. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د ارڅخه یو شمیر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرس د هلمند نه امنۍ په اړه هم ستاسو پیغامونه رسیدلي دي. خو لمړی د هغو دوستانو څرګندونې اورو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې مذاکراتو په اړه کړي دي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه.
زه در روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حمید ګل خبره کوم. دا چې د سعودي شورا معنا د سعودي خبرې روانې دي، یا په اسلام آباد کې، یا د چین په ورنچ په شهر کې، یا په قطر کې، دا څنګه غونډې دي چې روانې دي چې په یو دولت کې نه کېږي، په هر دولت کې دا غونډې کېږي، او هلته جنګ ته طالبان دوام ورکوي، ځکه چې وربند ونه شي دا څنګه به سوله وشي په افغانستان کې؟ خلک په سر کې 50% جنګ روان دی په افغانستان کې، چې وربند وشي نو دا سوله به وشي، او که وربند نه وي سوله امکان نه لري. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالصمد لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سوله د افغان حکومت سره کوي. افغان حکومت باید دغه یو شخص وکړي چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک ته راواوړي، په دایش دغه نور ډلو ته خپلو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ته په هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي، او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي، او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. وسلام. مننه.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم، موږ له مخالفینو وروڼو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس شي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر خلک یې افغانان کړي دي.
بلے السلام علیکم. زی گریم تو خوش سلیتنا مجھے اشرف غنی عبداللہ کا داغنا دا چپ و خوش سے دیرا یا سودا کمشر جی سودا نشتا عبداللہ اشرف غنی کا داغنا کم سے خوش کاروبار کا متوجہ شی پخوس کے کاروبار روان کی دره خلک غلو ته مخه کړه، غله کوي. دره خلک طالبان سره طالبان څخه تنشي اخلي. دره خلک چې افغانستان حکومت لاړ حکومت وکړي، خدا سي ده دي افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه څه ته ورسوي. موږ شروانی عبدالله خدا غوښتنه ده چې په خصوص ولایت کې کاروبار نه شته، کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي.
ازادي ټول کارتون کې زما د نن سلامونه ورسې چې بس سلام ما ته غم دغه د مشر اشرف خان څخه چې دا د میوان نو لسوالې د سر بغل تعلیمان چې دی ځا څور څه تقریبا سر مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي نه مټر اتای چې نه پرې دي نه خور کار دي دی یو غونې غنو مو چې دی ال ته په دوا سوې مان په دوا نو سوې پر دا غاښې نه په څه دوا سوې نو سوې پیله نو موږ د څه خوښ کوو چې دا غاښې په جرفو دا ماجا شروع کې چې چې بنجره و دې دا کار دی و کې نو دې ارزې په تاینه دې او ځنه فزاج دي نو دا موږ دا غې له دې ځار خوښ کې و کې دا نو پروګرام دی و او دا څنګه نه ساته ورته وسلام په اتره
الو السلام علیکم زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ ور راځان د ایستو راو طالبانو ته راو ار او سټرکچرات موږ راو بیا کار یو بیا کار غاړو یو بیا غاړو ډوډۍ نه لرو دا طالبان 5000 روپۍ دې میاشتې ورکړي دا یې 10000 ورکړي ټول ورکړي ورکولې خو ته ما سپورته کړې امو غریبان در سپی اته کوم پروای نه ته مالای سلوچ خو به موي او کرایې قیامت سوي دې تل وریا سو دې وریا سو کرایې قیامت دې وروره دا نه ولي سر نه پوته کوي ته له کنه په خصو کرایې هغه کرایې د لیک خو بلیا دې خدای دې مو درا ګور وره سو ویلې چې مو والسلام
عبد الوهاب هلمند له سین فکرالو سره ته خمرې ته نیولل دا روشن کمپنی څخه موږ دا غوښتنه لږ د بم څخه له سوالي کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورته دا باید دی فعال شو سلام ما پیغام دا دی زه د المن ولایت د مرجی ولسوالي د تاریخ نو د کلی خبره کوم چې موږ وبل ډیره ترخی دي زما دا دی ولورو مقامات ورسی چې موږ ته برمې د مسیو وس سلام علیکم
سلام علیکم زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساتلو سوالي څخه زه تا خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنځه نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملایويږي موږ لاري باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لاري د خلاص کې موږ ته وړ راوي موږ ته پنځه تاوي موږ کښنه وځي ته دې موږ دا حکومت څخه دا هیله کوو کاشر افغاني ک اړوي چې موږ ناره واوري موږ ډیر وځي موږ ډیر فاران مسلمان خلک تجي پر موږ رحم وکي موږ دا غيله ده السلام عليكم
د منګرار ولایت خو غاڼه دولت صالحي د منطقې ز الماس جوهر خبرې کوم ای سارا خني ولې شیرزاد خو غاڼه پچیرو اعظم د بلا چین چفریار اسې په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سم کې شامل شي د دولت سم نه پاریخ شي ولې فکر کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړيږي شاګردان سړی نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي قران نه وي بس دوی ورته پورا کوي او په دغه مکتبونو کې پیواز دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان سمانه دي ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریبکار درسونه ورکول کیږي طالبان دغه د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشت کې طالبان اخلي په دې ځینو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیمه برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي طالبان چې څوک ونسي یوې جزاګانی ورکوي دی وژلو پیسې پرې کوي دي سروڅولو پیسې پرې کوي زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي چې مربوطه ولایتونو د معرف لخوا تفتیش کې دی هم نشي او بل خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي دوی ډیر ضعیفه بې سواده ملا په نامه باندې سړی وي ولو که دا تعلیم لري او کنه لري د معلم صفات مقرره وي او زیات دولسم په اسانه د 40000 افغانۍ په مقابل کې مقرره کیږي که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکړل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي نه معلم نه دي دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم لپاره د شاګرد لپاره د خلکو لپاره په درد نه خوښي او اوس هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دغه ځای نه کوي دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دي دا ډول کسان معرف کې شته دي چې دوه ځایونه کې معاشونه اخلي او هم معسل دي د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون له مخې دا نه کېږي په ټول هیواد کې بعد د ټول وخت کې بند ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه شی ځایونو کې معاشونه واخلي دا د حکومت لپاره ضرر رسوي د ښوونې او روزنې وزارت یا د معرف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پورا تصمیم ونسی او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ ناول چټل او هر ډول آفات او بلاوې کې موجود دي باید غور باندې ونسی. په درنه
السلام علیکم، ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه ز فیاطمه مستزمن کې دا غستون دی ول زو چې د عمومي سړک کارڅو دی چې کوم تر په کارڅو دی دا سړک مو سره علاج او موږ دا غستون زه هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه ده ته مسایل چې دولت ته خواته سر موږ ځوانان څوره د کار دی په نشو اخته دی ادولسن چې پاره وسوي دولت کار یې فارغ شه دا هم په نشو اخته دی نو حکومت مسایل نو موږ د حکومت دا هیله لرو چې موږ ځوانان ته زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مسایل رسي چې دغه تعلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام،
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانز اختلاف پرېږدي په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت انسټیټیوشن باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې دوی چنیری، پر یوه والي د دوی چنیری، نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم، زین الرحمن نوری د کندهار ولایت اډن ولسوالۍ سستا سره پټماس کې. دلته د ایشورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوې دي، حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅې پیل کړي. بله، السلام علیکم، زه حزب الله قمر د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتې چې په لاپه کلی کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي، خو هلته د داغه وطن خانان دي ټول لوړکور چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته دا نا کلین په عذابوي، نا کلین سره ظلم کوي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکور چارواکو څخه ښه مهیله ده د آزادګر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مهیله ده چې د نا کلین ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په واک کې دا خلک یاري طالبانو، خو اوس د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ډېر په ځابه د لوړپور چارواکو څخه مهیله ده چې زموږ او ناکلیم ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه. د اشرف غني صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمي پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړي. نشي کولای چې د افغانستان په ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته، نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړپور چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس په سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما نوم د ګل زمت خان کلچه، زه د ازادي راډیو د پیغام پرېږدم. زما پیغام چې دی خامخا جل به نشروي. زما د کندهار د واجې څه دا غوښتنه ده په کلکه توګه چې ژر در ژره چې دا برق جوړ کړي، وروره دا ګرد خلک په ازاد د خدای او د قرآن وګړي او دا خلک په دروژه کې د تنګې د لاسه مړه سو. دا مه کوه خپل کولر ته ناست یې کنډیشن د بندې راځي د مسکینانو په حالته څه خبره. وسلام، دغه زما پیغام دی.
السلام علیکم، زه شم احمد د زابل ولایت نه خبر کوم. د شمول زو د سوالین د بغیر غو شیدون کیم. ورور مو په خپل له وبو سره ډیر مشکلات لرو، بای چې مو ستاسو غنده حکومت خو.
السلام علیکم زای کنداری د کندار خبرې کوم ما پیغام د دې چې د کندهار د اختر در رسیدو د پاره د کندهار شمسی منداري چې په سړکان یې شي د یو مقامات خدای له خواهش کوم چې د ټول اختر د رسیدو سره ټول فعال او جوړ شي ټول ورلګو چې سلام علیکم
اورز نام قدرت الله دی د کاری زیلمن ولایت می خبرې کوم زما دا پیغام دی اشرف پنځه سو چې دا غږ کاری سم د چا کې بوت باندې کلی دی دا نه اله کړه دا کاری مشران دغه باندې کلی د سفاران باندې باندې کلی یا به خپل راوړي ما دا اشرف پنځه سو پیغام دی چې دا بوت اله کې وسلام د خدای په امان
السلام علیکم زوام چې د افغانستان په جلونو کې داسې بندان شته چې لاس کاله کې خپل خپلوان ته پته نه لګي تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندان او لسنه راوخلای او د ازادۍ راډو نه خپل خپلوان ته معلومات ورکړي دا بس تاسو ډیره مهرباني وي د افغانستان ټول لسی خلکو او ورکشو او ځان سره السلام علیکم زه جاوید چنوار تاسو پرونه وړاندې کوم
السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم زه یو انډیکار لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسارونه ول شي دوی په بیرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم وسلام محمد رحمان زادران د خوست ولایت نه
بلې السلام علیکم زه د هغو خلکو د روزګان ولایت کې ځول سوالي خبره کوم د هغو خلکو د خبرو په تایید باندې چې د خلکو کورونه حکومت چیر کړی دي موټرګاټان یې به ولې دي د خلکو څخه ناکه ملکان خلک یې زیر کړی دي بدکانه کې ټکان کړی دي دا خلکو شکایتونه ټول پر ځای دي خلک یې وهلي دي او دا خبره هم کړې ده چې موږ ډېر سختیان شرمناک مړي کوو باید چې د تېرې د امنیه قمندانۍ زموږ غم وخوري وسلام په احترام
السلام علیکم زه د هلمند د خلدو ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس یم د هلمند د خلدو ولسوالۍ څخه ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده دا چې د ډېر زوړدل او مثالې د افغانستان کې هر ټول مثالې د زوړدل او مثالې هغه کال دوه او درې کې دي یو مثالې چې جهر له خالې کې چې نو کمال جنگ روان دي برتانی وی په ځان غلي هم دا مثالې نه آرام کړي چې امریکایي سرتیر راغلي دا هم دا مثالې نه آرام کړي چې افغان سرتیر راغلي هم دا مثالې نه آرام نه آرام کړي چې افغان حکومت څخه هم دا هله دا مثالې پاتې چې څو نور پکاره ملياس ته ودی طالبان چې هیڅ توان نه لري ټول دغه ولسوالۍ په څیر په ستاسو کې هڅه کوي طالبان فلاح دي دا څیر په ستاسو د افغان حکومت فلاح دي که طالبان مو غواړي دغه څیر په مرمۍ لاندې راوړي هم راوستلای شي نو دا صرف خو نه څه مده چې دا ولسوالۍ راځي چې ډیر دا ډیر زوړ دي ولسوالۍ دا ډیر شهیدان په شتون کې دي ډیر نه ډیر شهیدان په شتون کې دي د خلک تر مونږ لاندې چې په ځای کې د څنګهان په څیر زوړ دي دا څه زوړ علال کړی دي دا ولسوالۍ دی نه کې یا د رنګ څه هم ده نه دی پاتې کې وسلام
السلام علیکم زه نه تل علیه من ولایت دا واشه د ولسوالۍ څخه سره پاتم زه د نوځا جیم راغلم د نوځا کې نه کار نه کړ دا واشه د ولسوالۍ څخه سره څنګه وري وروره دا واستاد زموږ په خبره شنه په خیر په یو کور کې پر پلار او تر مور او تر عیال نه نیولې توګه پر عبادت کې بسره کې ومن سرګر دې و مخه خلاص دا څنګه حکومت ته ورور کې جنې وای ته اسلام عملیات سره واسي جنې ګیره کې خو هم دا څنګه ژوند نه دا څنګه حکومت ته وافر جلت باندې سا حکومت ته یو د ټپ بازار کې یو کیلومتر اخو ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کې اف سراسه ګیره کې دا صالح په مابین کې نګر نه مرچان خواران ته باور واسر اته وا منظم رئیس جمهور دا تا دا پیغام نه تاسو د پدې څنګه فرضې اساورو را تا کریم نه کچیر اساورو را تا کریم نه مرکه ده خدا تا یو څومو کوي تر هغه چې هغه مسلمانان حال ته وګوري دا څنګه ژوند دا زما پیغام باید تاسو نه شرقي وسلام
وعلیکم سلام محترم اورور استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دی وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنې یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره هواري سي دغه سي د نورو ستنځو د هواري په هيله د خبرونه پای تر سوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0-22-23-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15
ساعت 3 گپ